السلام علیکم د آزادې رادیو خبری مجلې ته ښه راغلاست. قدرمن اوریدونکو د دې نیم ساعته خبری مجلې په سر کې په موکړی خبرونو ته د هوا پیژندنې د ادارو له اټکل سره سم له سبا ورځې څخه د هېواد په یو شمېر سیمو کې د سیلونو او د سیندونو د اوبو د کچې د لوړېدو احتمال شته. د طالبانو تر ادارې لاندې د اوبو او انرژۍ وزارت د هوا پیژندنې د کورنیو او نړیوالو ادارو د خبر له مخې ویل کېږي چې د لغمان، کونړ، پنجشیر، نورستان، ننګرهار، تخار او بدخشان ولایتونو په ځینو سیمو کې به له ورښتونو سره یو ځای سیلونه د شنبې په ورځ هم دوام وکړي. د هوا پیژندنې ادارو هغو کسانو ته چې د سیندونو غاړو ته نږدې اوسیږي خبرداری ورکړی چې احتیاطي تدابیر غوره کړي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د چین د پراختیایي همکاریو د ادارې مشر ژیاو دونګ د دې وزارت له سرپرست امیر خان متقی سره په کتنه کې د روغتیا، انرژۍ، کرنې او ظرفیت جوړونې په برخو کې له افغانستان سره د همکاریو ژمنه کړې ده. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت د اطلاعاتو او عامه اړیکو رئیس ضیا احمد نن پر ایکس پاڼه لیکلي چې په پیکینګ کې په دې کتنه کې د چین د پرمختیایي پروژو او د دوه اړخیزو همکاریو په اړه خبرې شوې دي. متقی چین د افغانستان تر ټولو مهم اقتصادي شریک بللی او پیکینګ ته یې ډاډ ورکړی دی چې د افغانستان له خاورې به د نورو هیوادونو پر ضد کار نه اخیستل کېږي. له دې مخکې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت سرپرست د سه شنبې په ورځ په پیکینګ کې د پاکستان او چین له بهرنیو چارو له وزیرانو سره په یو غیر رسمي درې اړخیزه غونډه کې ګډون کړی و. د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق یو ان اف پی ای وایي چې د بودیجې د کمښت له کبله په شاوخوا شپږ نیم میلیون افغانان چې زیاتره یې ښځې او نجونې دي په افغانستان کې له ضروري روغتیایي خدماتو بې برخې شي. د دې ادارې د افغانستان څانګې نن پر خپله ایکس پاڼه لیکلي چې په لرې پرتو سیمو کې سلګونه روغتیایي مرکزونه او ګرځنده کلینیکونه اړ دي چې خپلې دروازې وتړي. له دې مخکې په افغانستان کې د روغتیا نړیوال سازمان ډبلیو ایچ او هم خبرداری ورکړی و چې د بودیجې د کمښت له کبله د دې سازمان تر ملاتړ لاندې 80% روغتیایي مرکزونه تر جون میاشتې د بندېدو له ګواښ سره مخامخ دي. د سازمان ویلي و چې د روان کال د مارچ تر 14 نیټې 118 روغتیایي مرکزونه د مالي امکاناتو د نشتوالي له کبله بند شوي دي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت وایي د ایران او امریکا ترمنځ د اټومي خبرو پنځم پړاو به سبا جمعه د ایتالیا په پلازمینه روم کې پیل شي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان اسماعیل بقایی پرون وویل چې د خبرو د نوي پړاو وړاندیز د عمان له لوري شوی دی. واشنګټن تر اوسه له ایران سره د نویو اټومي خبرو د نیټې او ځای په اړه څه نه دي ویلي. د ایران او امریکا ترمنځ د اټومي خبرو څلورمه دوره د سور په 21مه د عمان په پلازمینه مسقط کې شوې وه. د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو د سه شنبې په ورځ هیله وښوده چې له ایران سره به اټومي هوکړې ته ورسیږي، ځکه د ده په وینا له دې پرته بل انتخاب به خورا بد وي. روبیو یو ځل بیا ټینګار وکړ چې د ایران په اټومي پروګرام باید د یورانیمو غني کول شامل نه وي. او د اوکراین د پخواني ولسمشر ویکتور یانکوویچ سلاکار د اسپانیا په پلازمینه مادرید کې په ډزو وشل شوی دی. 25 کلن اندری پورتنوف د یو روس پلوي سیاستوال په توګه پیژندل کېده او په 2014 کال کې د اوکراین د بخملي انقلاب د ګډونوالو د قانوني تعقیب لپاره د یوې قانوني مسودې په چمتو کولو کې برخه لرله. د اسپانیا چارواکو پرون اعلان وکړ چې د یانکوویچ سلاکار د مادرید د امریکایي ښوونځي مخته د وسلوالو په برید کې په ډزو وژل شوی دی. سیمه ییزو رسنیو راپور ورکړی چې پر هغه وروسته له هغه ډزې وشوې چې خپل ماشومان یې ښوونځي ته ورسول. پولیس وایي برید کوونکي چې پلي وو یو ځنګله ته وتښتېدل. تر اوسه هیڅ چا یا ډلې د دې ترور مسؤلیت نه دی منلی. خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل. قدرمن اوریدونکو را سره اوسئ، د خبرونه په دوام کې راپورونه خبريږي. په باوري چې د طالبانو استخباراتو دینی عالم عبدالقادر قنت بیان ویلای دی.
چې سه شنبه ورځ د مازدیګر 4:30 بجې چې له کورې ونیو، دی د کابل ښار په 15مه ناحیه کې د قصبې سیمې ته نږدې اوسېدو.
دا موضوع به په یوه مرکه کې هم وڅېړو. د خوړو د نړیوال بحران راپور خیلی چه سکال پا افغانستان که میلیونون خلق ده خوراکی موادو لسخت که مخصره مخمخ کده ایشی ده میدان وردگو بانوال وای چه ده منو باغونه وچکالی زپلی دی
کم باغونم چه کارزه و بوته ای که تقریبا پاک وچیوی ایت باغ پاته نده یلتا چیوی زکر ده کارزه و بوته چشوی باغونان دیر متظرش ول دلتا
دا به هم واوری چې په امریکا کې د دو اسرائیلی وګړو له وشل کېدو وروسته د اسرائیلو حکومت د اسرائیلو د ډیپلوماتیکو ماموریتونو د امنیت د ټینګښت غوښتنه کړې. د دې او نورو مطالبو د اوریدو لپاره د خبرونه تر پایه واورئ.
تر دې شیبې
د ازادي راډیو خبرې ټولګه.
قدر من اوریدونکو، نن پنجشنبه ده د 1404 هجری لمریز کال د غبرګولی یا جوزا لومړۍ نیټه ده چې د 2015 میلادي کال د می له 22 سره برابره ده. د خبرونه زه احمد تکل د قادر جلالوف په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. ورځو لومړۍ موضوع ته. د دینی عالم عبدالقادر قانت خپلوان او نږدې ملګري ادعا کوي چې طالبانو نوموړی بیانې ولای او بندي کړی دی. دوی وایي د طالبانو استخباراتو مولوي قانت د سه شنبه په ورځ له خپلې وزوی سره په ناڅرګند دلیل له خپله کوره بوته. د طالبانو د حکومت استخباراتو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. دا په داسې حال کې ده چې مخکې د یو شمېر نورو دیني عالمانو د نیولو راپورونه هم ورکړل شوي دي. په دې اړه نور جزئیات فیروزه عزیزي اوروي.
د افغان دینی عالم مولوی عبدالقادر قانت خپلوان او نږدې ملګري ادا کوي چې د طالبانو استخباراتو نوموړی د څلورم ځل لپاره نیولی او بندي کړی دی. د مولوی قانت یو نږدې ملګري چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل راپور کې نوم خپور سي، د غږ بدلولو په شرط یې ازادي راډیو سره خبرو کې ادا وکړه چې له ښاغلي قانت سره یې د هغه دویم زوی هم نیولی او په خبره یې دا مهال په کابل کې د طالبانو د حکومت د استخباراتو په څلوېښتم ریاست کې دي.
د سه شنبه ورځې د مازدیګر څلور نیمې بجې وې چې له کورې یې ونیو. دی د کابل ښار په 15 ناحیه کې د قصبې سیمې ته نږدې اوسېدو چې طالبان ورپسې یو فیلډر موټر کې راغلل. د ده لاسونه یې وتړل او موټر ته یې واچوه او یو زوی هم ورسره ونیوه او ځان سره یې وړه. تر اوسه یې د دلیل په اړه څه نه دي ویلي. مولوی صاحب د شکر تکلیف لري او په زندان کې پاتې کېدل د اندېښنې وړ دي.
د کاس او د مولوی عبدالقادر قانت یو بل خپلوان چې دینی عالم دی او د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل راپور کې نوم او غږ خپور سي، ازادي راډیو سره یې په خبرو کې د طالبانو له حکومت او نړیوالې ټولنې وغوښتل چې د هغه د زر تر زر خلاصون لپاره اقدام وکړي. د مخکنیو راپورونو پر بنسټ مولوی عبدالقادر قانت او یو بل دینی عالم محمود حسن د روان 2015 کال د جنوري په 28 په یوه غونډه کې د طالبانو د حکومت د مشرانو لخوا د واک د انحصار په اړه د ویناوو له امله نیول سوي و. دغه شان د نوموړي د نیول کېدو راپورونه د 2024 کال په اکتوبر میاشت کې هم خپاره سوي و، خو د طالبانو حکومت د نوموړي د نیونو د راپورونه نه رد او نه تایید کړي و. د طالبانو د حکومت د استخباراتو عمومي ریاست ویان خلیل همراز د مولوي قانت د تازه نیول کېدو په اړه هم د راپور تر خپرېدو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. په تېر جمهوري نظام کې د ولسمشر لومړي مرستیال امرالله صالح هم د دې دینی عالم د نیولو په اړه خبرګون ښودلی او د چهارشنبې په ورځ یې په خپله ایکس پاڼه د هغه د نیول کېدو پر مهال په امنیتي کمره کې د اخیستل سوي ویډیو په خپرولو لیکلي چې مولوي عبدالقادر قانت هغه دینی عالم دی چې د طالبانو پر ظلم او د دوی د مشر ملا هبت الله پر کړنو نیوکه کړې وه. یو ځل بیا د طالبانو د استخباراتو څانګې پورې تړلو کسانو لخوا نیول سوی دی. د یادونې ده چې دوه اونۍ مخکې هم په هلمند کې دینی عالم بشیر حنفي هم یو شمېر رسنیو سره د مرکې له امله نیول سوی و. د نوموړي خپلوانو ازادي راډیو سره خبرو کې دا ادعا کړې وه. دغه شان یو شمېر کورنیو رسنیو بلخ کې د مولوي عبدالقاهر په نوم د یو دینی عالم د نیولو راپور هم ورکړی دی. د هغه په اړه ویل سوي و چې په روضه شریفه کې د تېرې جمعې په ورځ د غوایي په 26 په خطبه کې ویلي و چې توکم پالنه د اسلامي نظام ماتې ته زمینه برابروي، خو د طالبانو حکومت دا نیونې هم رد یا تایید کړی نه دي. د بشري حقونو یو شمېر ملاتړي د دینی عالمانو یا د دوی په خبره هر هغه څوک چې د طالبانو پر پالیسیو نیوکې کوي نیول یې د بشري موازینو او انساني کرامت خلاف عمل بولي. له دې ډلې د بشري حقونو فعالې صفیه عارفي ازادي راډیو ته وویل:
طالبا همیشه منتقدین خود فعالین جامعه مدنی.
طالبان هر هغه څوک چې د دوی د پالیسی او سیاستونو پر څرنګوالی نیوکه کوي، هغه که مدنی فعالان، خبریالان، د بشري حقوقو فعالان، عالمان، استادان، روناندي، سیاستوال یا هرې کټګوري کې چې وي، ان کام خلک هم نیسي. خغله قانت هم پر طالبانو د دوی پر سیاستونو د نیوکو له امله نیول شوی. د تورونو سره د طالبانو چلند کې هیڅ ډول اصول او قوانین په پام کې نه نیول کېږي، چې یو هم د کورنۍ او تېد احوال نو ورکول دي.
د طالبانو حکومت مخکې هم د پوهنتون یو شمېر استادان، مدني او د بشري حقوقو خزو او زده کړو د حقوقو فعالان چې د دوی د حکومت پر کړنلارو یې نیوکې کړې وي، نیولي او بندیان کړي چې وروسته یې بیرته خوشي کړي دي.
په راپور کې مو واورېدل چې د طالبانو استخباراتو دینی عالم عبدالقادر قانت نیولی دی. په دې اړه د بحث لپاره د پوهنتون استاد او د مسلمانو عالمانو د نړیوال اتحاد غړی فضل هادی وزین همدا شیبه په مستقیمه اړیکه را سره دی. وزین صاحب، خبرونه ته ښه راغلاست. د ښاغلي قانت د نیول کېدو علت به ستاسو په فکر د ده پخوانۍ څرګندونې او مرکې وي، او کې تازه کوم څه ویلي دي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. زما درس کوم چې مولوی صاحب عبدالقادر قانت زنجدی نه پیژنم او مولوی بشیر احمد حنفی دواړه هغه چې په هلمند کې نیول شوی، دا دواړه ډېر ښه علما دي. دا د نجونو د تعلیم حق پاک له دوی څرګندونې کړي دي، زر نور نصیحتونه کړي دي، سه انتقادات لري د حکومت ځینې پالیسۍ باندې. نو د دې عالمانو نیول کېدل زه ګمان کوم چې دا د دوی د خیر خواهانه او د ځوانې نه چې دوی نصیحتونه کوي حکومت ته او ځینې پالیسۍ باندې نیوکې کوي، دا د هغه نتیجه ده. که نو دوی نه جنگ سالار دي، نه ټوپک لري، نه خلک جنگ خو ته رابلي، نه مسلح مقاومت او جنگ ته رابلي. دوی ډېر په مسالمت آمیز شکل، ډېر په نرم لهجه دی حکومت ته توصیه کوي، نصیحت کوي، د خیر خواهی لپاره چې دا وطن یو ځل بیا مشکلات سره مخ نشي. نو حکومت ته پکار دی چې د علماو دا پریږدي چې د خپل دینی رسالت دوی ادا کړي. الله تعالی د علماو پاک له وایي چې الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون احدا الا الله وكفى بالله حسيبا. یعنی علما دا چې هغه د خپل رسالت په ادا کولو کې، د پیغمبر پیغام رسولو کې، د هیڅ چانه دوی نه ویریږي. حکومت د خیر د چې بل داده سي غوونه دوی باید خاموش نه کړي. نیو کې انتقاد حق دا یو ډیر شرعي او مدني حق دی، او دا د حکومت او د وطن او د هیواد په خیر د چې د خلک د خبره وکي. کدی د دې د نیول او جیل ته چول دا لړۍ دوام وکي، زه کومان کوم چې دا ډیر خطرناک پایله لري. نه هر حکومت چې علما سره په ټکر کې واقع شي ویلي هغه پایله خنه ده.
وزین صاحب، مخکې هم ډیر عالمان موږ لیدلی دي پر ټولنیزو شبکو مخصوصا او پر ټلویزیونونو، هم په کورنیو ټلویزیونونو چې انتقادونه یې کړي دي، هم د نجونو د ښوونځیو د بندیز په برخه کې او هم په نورو مسایلو باندې دوی انتقادونه کړي، مګر هغو نه دي نیول شوي. فکر کوي په قانت کې، مولوي قانت کې څه داسې ځانګړي وو چې د طالبانو استخباراتو دی نیولی دی؟
ګورې دا سر موازه مولوی خانت نه دی کنه. څو ورځې مخکې په روزه کې دی مولوی صاحب عبدالقاهر د خطبې د جمعې خطبې په جریان کې هغه کوی، یعنی هغه مداخله وشو هلته او ډېر بې نظمي رامنځته شو. همدغسې مولوی صاحب عبدالقادر قانت مخکې هم دا نیول شوی و. دا مولوی عبدالقادر قانت چې کله هم د امریکایانو د اشغال په وخت کې چې دغه سو هغه کېدله، ظلمونه کېدله، بمباردونه کېدله، خلک وژل کېدل، دوی په هغه وخت کې مواز جګول او حکومت ته ویل چې داسې کار ونه کړي. تاسې هر هغه چې یعنی اخلاقي مفاسدو په مقابل کې دی، دا مولوی بشیر احمد حنفي چې په هلمند کې دی، دا د اظهر محصل هم د په عین حال کې ډېر بااستعداد او ډېر یعنی ډېر ښه نظریات لري، د خیخواهي نظریات لري، مدرسه لري په هلمند کې. یعنی زه نه پوهېږم چې دا حکومت ولې داسې بې حکمتي کوي، ولې داسې بې غوري کوي چې داسې خلک چ هغه د خیرخواهی دی د نصیحت کوي، هغه دوی جیل کې چي، زندان کې چي.
وزین صاحب، زه غواړم په همدې باندې تاسو نظر وکړم.
د غلو د غلو د قاتلانو د هغه ځای ته نه دی علما او دانشمندانو او پوهانو.
په همدې موضوع غواړم چې تاسو نظر واخلم. ښاغلی وزین، چې د طالبانو د استخباراتو هدف په دې کې څه کېدلی شي؟ دیني عالمان ولې دې نیسي؟
دا بالکل دا کېدلی شي، استخبارات کېدلی شي، د دې لپاره چې نور علما وویریږي او باندې روب او ارهاب هغه شي چې دا نور خلک وډار شي او د حق خبره ونه کړی شي. یعنی خپل هغه نصیحت دی یا انتقاد دی چې هغه ډېر په خلفاز ډیر په دل زړه سوندې په دل سوزي سره دا کده شم دې په اړه چې خلک نور دی هغه نه کې دا نور انتقاد ته نشي کړی یعنی یا نصيحت ته نشي کړی دا دغه دغه یوازې نه هغه هم دغه نوم
ډیره زیاته مننه له تاسو نه قدر منوریدونکو د پوهنتون استاد او د مسلمانو عالمانو د نړیوال اتحاد غړی فضل هادی وزین و چې له ازادي رادیو سره خبرې کولې
له شخړو
له اعتراضونو
له بازارونو
له لوبغالو
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادي رادیو هر ورځ شپه او ورځ د ازادي رادیو پروګرامونه اوري د میدان وردګ ولایت یو شمیر بڼوال چې ډیرې د منو باغونه لري وای وچکالې بڼونه سخت ځپدي دي او ان وچوي دي دوی وای د کاروزونو او بو وچي دي او کوم باغونه چې اوس شنه هم دي د سولري برېښنا پرمټ د ژورو څاګانو په واسطه وبکیږي دوی د طالبانو له حکومت ته غوړي چې چک ډمونه ورته جوړ کړي او همدارس د اوبو بندونه ورته ورغوي
نو د کلونه کلونه بغونه تقریبا د ډاکټر صاحب عبدالوکیل د زراعت خونی وزیر په وخت کې شو بغونه د وشکاری لپاره وچو
د میدان وردګو ولایت د سید آباد ولسوالي اوسیدونکو او بڼوال هدایت الله سادات وو نو موري ازادي رادیو سره خبرو کې وویل چې د منو د باغونه د کاریزونو د وچېدو لامل وچ شوې دي
دلته د موږ باغونه چې کوم باغونه چې کاریزو بوته یې تقریبا پاک وچ شوې هیڅ باغ پاته نه دی هلته چې ځکه د کاریزو بوته وچ شوې نو باغونان ډیر متضرر شول دلته نقصان نه وکړل د کلونو کلونو تکلیفونه د خور سره خور شول
دا یوازې د میدان وردګو ولایت د سید آباد ولسوالۍ نه ده چې وچکالی پکې د خلکو باغونه وچ کړي بلکې د دې ولایت د اوسیدونکو په خبره ډیری ولسوالیو کې دا حال دی د چک ولسوالۍ اوسیدونکو او بڼوال عبدالحمید فیضانی خپل د مڼو د باغ کیسه کوي
په لمو تر کول تقریبا 40 پورې ونه درلودلې هغه مو د بده کمبوت لا وجه وېسته د تا ورته خلکو نور هم دغه بغونه هم د وشکلې لامل وشي او هم خپل ونه وېسته او هغه بعض شي کوم پاتې هغه یوړل په کرواندو کې چې هغه په شمسوي باندې برخه جوړي هغه د کینولې
د چک ولسوالۍ بلوسیدونکو او بڼوال بلال همدرد وایي تیر کال کافي ورښتونه ونه شول نو ځکه خلک سږ کال له وچکالې ډیر کړيږي
څوار لسو درې کال په جریان کې ووره ونه شوه په ژمي کې نو د ورښت کچه هم نهایي ټیټ حد ته رالوېدلې وه نو په افغانستان کې وچکالۍ له دغه څخه هم وردګ ولایت ډیر شدید وچکالۍ سره مخامخ دی د خپل کم په ساحه لپاره چې مثلا دغه باغونه دغه لپاره دی د مځکې لاندې اوبه څخه استفاده وکړو د وچکالۍ له امله نو دوی د سولر یا شمسۍ په واسطه د اوبه راباسي چې متاسفانه د اوبو سطح د 2 نورم ټیټېږي
دا باغ لرونکي د طالبانو له حکومت او د کرنې په برخه کې له ملاتړو نړیوالو بنسټونو غواړي چې دوی ته په غرونو کې چکډمونه او دغه شان تغذیوي بندونه جوړ کړي چې د ژورو څاګانو اوبه تغذیه شي دوی د واورو او بارانونو د اوبو په مدیریت هم ټینګار کوي وایي که دا هر څه ونه شي نو لرې نه ده چې ژورې څاګانې هم وچې شي د دوی پاتې بڼونه هم د وچکالۍ له امله ویجاړ او عام خلک د څښاک د اوبو له کمښت سره مخ شي د باغ لرونکو د دې ستونزو په اړه مو د میدان وردګو ولایت لپاره د طالبان حکومت د کرنې رئیس نیاز محمد عابد وپوښت نوموړي ستونزه تایید کړه او په لنډ ډول یې ازادي راډیو ته وویل چې دوی دې برخه کې هڅه کوي دا چې سږ کال به د میدان وردګو ولایت د میوو د بڼونو په ځانګړي ډول مڼو حاصلات څنګه وي اټکل یې لا نشي کېدی خو تیر کال د دغه ولایت د کرنې رئیس رسنیو ته ویلي وو چې په میدان وردګو کې د مڼو حاصلات 150,000 متریک ټنه وو د میدان وردګو ولایت د بیلابیلو میوو په ځانګړي ډول د مڼو د حاصلاتو په برخه کې او د پام وړ ولایت دی او نه یوازې دا چې په هیواد کې دننه پراخ مصرف لري بلکې بهر ته د افغانستان د تازه میوو د صادراتو مهمه برخه هم جوړوي د یادونې ده د میدان وردګو ولایت بڼوال داسې مهال د وچکالۍ له امله د خپلو باغونو د وچېدو خبره کوي چې نږدې لس ورځې مخکې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر یو چا ویلي وو افغانستان څه کالم او سد نتیجې کچې ورښتونو سره مخ دی
ازادي راډیو ته ورجوي نيسي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي
په واشنگتن ډي سي کې د اسرایلو د سفارت دوه کارکونکي د دې ښار د يهوديانو موزیم ته نږدې په ډزو وژل شوي دي. پولیسو د دې ډزو په تړاو د یو شکمن کس د نیولو خبر ورکړی او د اسرایلو لومړی وزیر د دې هیواد په ټولو سیاسي نمایندګیو کې د شدید امنیتي تدابیرو امر کړی دی. د موضوع جزئیات اجمل اند اوروي.
په واشنگتن کې د اسرائیل د سفارت دوه کارکونکي د دغه خار د يهودانو یو موزم تنګ دی په دزو وشل شوی. پولیسو د دزو په تړاو د یو مشکوک کستنیولو خبر ورکړی او د اسرائیل لومړی وزیر د دغه هیواد په ټولو سیاسي نمائندګیو کې د شدید امنیتي تدابیرو امر کړی. دا برید د چهارشنبه په شپه د يهودانو موزم تنګ دی شوی. د پولیسو په وینا قربانیان په همدې موزم کې له یو لړ مراسمو راوتلي وو. د واشنگتن ډي سي د پولیسو مشر پاملا سمیت ویلي بریدګر پر څلورو کسانو ډزې کړې چې پکې یو نارینه او یو ښځه وژل شوي. اغلی سمیت زیاته کړې چې مشکوک کس نیول شوی او له لومړنیو معلوماتو او څېړنو معلومه شوې چې نوم یې الیاس رودریګز، عمر یې 30 کاله او د شیکاګو اوسیدونکی دی. نوموړي وویل مشکوک کس له برید مخکې د موزیم له ودانۍ سره نږدې لیدل شوی و او د نیول کېدو پر مهال یې فلسطین دی آزاد شي شعار ورکوه. د واشنگتن پولیسو او د امریکا فدرالي پولیسو اف بی آی د برید په تړاو د څېړنو د پیل خبر ورکړی. په واشنگتن کې د اسرائیلو سفیر په یوې خبري غونډه کې وویل چې وژل شوي دواړه یوه ځوانه جوړه وه چې تازه نامزد شوي وو او غوښتل یې خپلو کې واده وکړي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د پیښې قربانیانو کورنیو سره خواخوږي څرګنده کړې او برید یې د یهود دښمنۍ پر بنسټ بللی. نوموړي په خپله ټولنیزه شبکه ترود کې لیکلي دغه وحشتناکې وژنې چې په ښکاره ډول د یهودو د دښمنۍ له امله ترسره شوي باید سمدستي پای ته ورسیږي. کرکه او افراطیت په امریکا کې ځای نه لري. دا اسرائیل ولسمشر هم دا برید غندلی او هغه یې د کرکې ډک او د یهود دښمنۍ پر بنسټ یو عمل بللې. د اف بی آی مرستیال مشر ډان بانجینو ویلي چې لومړنۍ نښې ښیي چې دا قصدي او د تاوتریخوالي یو برید و. په ورته وخت کې د اسرائیلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو هم امر کړی چې د دې هیواد سیاسي استازولیو ته د اضافي امنیتي تدابیر ونیول شي. نوموړي هم دا برید د یهودو د دښمنۍ ویرونکي بیا او د اسرائیل په وړاندې د وحشیانه پارونو پایله بللې ده. یو شمېر نورو اسرائیلي چارواکو هم دغه برید د یهود دښمنۍ له کبله بللې. د رویټرز خبري اژانس د رپورټ له مخې د یهودانو د موزیم مراسم د یوې امریکایي یهودي کمیټې لخوا جوړ شوی و چې د یهودو د دښمنۍ پر وړاندې مبارزه کوي. په رپورټ کې راغلي چې د دې مراسمو بلنه په انلاین ډول د ځوانو ډیپلوماټانو د هرکلی او د 22 تر 45 کلونو پورې د یهودي متخصصانو د واشنگتن د ډیپلوماټیکي ټولنې د غړو غونډې ته نوان لاندې خبره شوې وه. خو د اسوسییټډ پریس خبري اژانس د یو ګډونوال له قوله ویلي چې دا مراسم بشردوستانه مرستو ته ځانګړي شوي وو. د اسرائیل د بهرنیو چارو وزیر اعلان کړی چې د برید په اړه له امریکایي چارواکو سره په تماس کې دی.
لا خبرونو ور اخوا
به هم د افغانستان اړوند مطالبه تورزو. د ډلېز امنیت د تړون سازمان یا CSTO سرمنشي وای دوی به په 2018 کال کې افغانستان سره د تاجکستان پولې ته د وسلو او پوځي تجهیزاتو لګل پیل کړي. د دې سازمان سرمنشي ویلي دا پلان په بشکیک کې د پارلمان د وروستۍ غونډې په ترڅ کې نیول شوی دی. خو د ډلهییز امنیت د تړون سازمان د دې پروګرام په پلي کولو سره د څه په لټه کې دی. جزئیات په دې راپور کې واورئ.
په داسې حال کې چې ځینې ګاونډي او سیمه ییز هیوادونه په افغانستان کې د ترهګرو ډلو د شتون او د هغوی د ګواښونو په اړه اندېښمن دي، د ډلهییز امنیت تړون سازمان CSTO په دې وروستیو کې د دې ګواښونو سره د مبارزې لپاره د پروګرامونو د پیل اعلان کړی دی. د دغه سازمان سرمنشي د قرغیزستان په پلازمېنه بشکیک کې د پارلمان په وروستۍ غونډه کې ویلي دي دوی به له افغانستان سره د تاجکستان سویلي پولې ته د وسلو او پوځي تجهیزاتو استول پیل کړي. ایمانګالی تسما ګامتوف ویلي چې دا پریکړه د هغه ستراتیژیک پلان په چوکاټ کې شوې چې په 2040 کال کې پاکستان ښار کې تصویب شو چې موخه یې د افغانستان له خاورې د رامنځته کېدونکو امنیتي ګواښونو، د ترهګرۍ، مخدره توکو او وسلو قاچاق سره مبارزه ده. ایمانګالی ټینګار وکړ چې دا پروګرام به په 2028 کال کې پیل شي. د ډلهییز امنیت تړون سازمان سرمنشي د سیمه ییز ثبات ملاتړ لپاره له افغانستان سره د دغه سازمان د غړو هیوادونو د بیلاروس، قزاقستان، قرغیزستان او روسیې ترمنځ د ډیپلوماتیکو تعاملاتو پراختیا ته په اشاره سره زیاته کړې چې د طالبانو حکومت د اوږدمهاله سیاسي عامل په توګه تثبیت شوی دی. که څه هم د ډله ییز امنیت تړون سازمان له افغانستان سره خپل ډیپلوماتیک تعاملات د سیمه ییز ثبات ملاتړ لپاره بولي، خو ځینې افغان سیاسي او پوځي کارپوهان ټینګار کوي چې دغه سازمان غړي هیوادونه له درې زیات کلونه کېږي چې په افغانستان کې د طالبانو ترڅنګ د نورو ترهګرو ډلو د شتون په اړه اندېښمن دي او هڅه کوي چې له افغانستان د ګواښونو مخه ونیسي. د سیاسي چارو او ترهګرۍ ضد برخې پوه نثار احمد شیرزي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل،
د نیم کال نه رئیس دوی په غلطه پالیسي وغوښتله چې دغه ډلې او طالبان په خپل واک ونیسي او د سازمان ملل متحد کنوانسیونونو په خلاف هم دوی سره یو تعامل ونیوله، خو بیا هم دوی اعتماد نه کوي، اعتبار نه کوي، پوهیږي چې د طالبان لوی برنامه منځنۍ آسیا نامن کول ده او غواړي دا هیوادونه چې خپل سرحدونه افغانستان سره مستحکم کړي او خپله نگرانی رفع کړي.
د تېر جمهوري نظام د وسلوالو ځواکونو ویان اجمل عمر شینواری هم وایي چې په 2021 کال کې په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته ترهګرو ګواښونو د سیمې او له هغې هاخوا هیوادونه اندېښمن کړي دي.
ممالک منطقه و فرامنطقه زیده له قضیه افغانستان
په سیمه او له هغې هاخوا هیوادونه چې د افغانستان په مسله کې لیوالتیا لري هم خپلې اندېښنې لري او له دې سیمې د ترهګرۍ ګواښ احساسوي. دا ګواښونه چې د وسلو، مخدره توکو او د انسانانو قاچاق پکې شامل دی، د یوې نړیوالې اجماع پرته ستونزمنه ده چې یو شمېر هیوادونه یا د هیوادونو یوه ډله یې پر وړاندې مبارزه وکړای شي.
د ډله ییز امنیت تړون سازمان مخکې د تیر کال په دلو میاس کې هم له افغانستانه د ترهګرۍ او مخدره توکو د قاچاق د ګواښونو په اړه اندېښنه ښودلې وه او ویلي وه چې په افغانستان کې وضعیت له نږدې څاري او دغه هیواد د ترهګرۍ او مخدره توکو د قاچاق د ګواښونو سره مبارزه کوي. د دغه سازمان سرمنشي امانګالی هغه مهال ویلي وه چې د منځنۍ آسیا هیوادونه لا هم افغانستان کې د ترهګرۍ، سخت دریځۍ او د مخدره موادو د قاچاق له ګواښونو سره مخ دي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د ډله ییز امنیت تړون سازمان د وروستیو څرګندونو په اړه خبرګون نه دی ښودلی، خو هغه مهال د سرحدونو په اړه د دې سازمان اندېښنې بې بنسټه بللې وې او ویلي و چې افغانستان کې ټولیز امنیت شته او تعهد هم شته چې د افغانستان له خاورې به د هیڅ هیواد پر وړاندې هیڅ ډول اقدام ته اجازه نه ورکول کیږي. د طالبانو تر واک لاندې له افغانستان د ترهګریزو ګواښونو او د مخدره توکو د قاچاق په اړه د اندېښنې داسې مهال دي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو تازه د چهارشنبې په ورځ د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې ناستې ته وویل چې د دغه هیواد حکومت یو ځل بیا د بهرنیو ترهګرو سازمانونو په لیست کې د طالبانو د شاملولو احتمال څاري. د ډله ییز امنیت تړون سازمان چې په 2002 کال کې تاسیس شو، د ارمنستان، بیلاروس، قرغیزستان، قزاقستان، روسیه او تاجکستان هیوادونه پکې شامل دي او د افغانستان پرزیدلې جمهوري نظام د دې سازمان پخوانی څارونکی غړی و.
قدر من اوریدونکو، د دې خبرونې پای ته نږدې شوې یو. د دې خبري مجلې تر پایه ستاسو له غږیزو پیغامونو سره ځو. تاسو له پیغامونو
زه محمد امین د افغانستان د زابد ولایت اوسیدونکی یم. دا په پاکستان کې د مهاجرت شپې ورځې سبا کوم د تزمر ژوند ډېر ستونزمن دی. د ماشومان د اسکول لپاره مېڅ لاسته راوړنې نشته او نه د اسکول کې د داخلېدو لپاره داخله ورکوي. زه دا غواړم چې چارواکو ته دا هیله کوم چې موږ سره مرسته وکړي. نو موږ دا وخت نشو کولی چې افغانستان ته بیرته انتقال شو یا ودار شو.
زه ګل علي حکمل د هلمند ولایت نایبي ولسوالۍ څخه خبر کوم. نو ما د ازادي راډیو کارکونکو دا هیله د ورور د پاکستان ظلمونو ته وګورو چې پاکستان ظلمونه کوي چې د افغانانو تر غاړو کشي، تر پټوانو کشي. نو اخیر ظلمن نه کوي، که دا ظلمنه کوي تقریبا اخیر داسې مشکل جوړ شي چې په ټول نړۍ کې بې اثاره نه. د افغانستان خو شل کاله مقابله د کفارو وکړله، یعنې پاکستان مقابله بېخي داسې نه ورته معلوم چې دا مقابله بېخي داسې د افغانان خوشحالي ورته کوي. نو ما نړیوال دا هیله چې باید چې د افغانستان مجر ظلم نه وکړي.
دغه د ایران مسافر دی د بندر عباس د اردوګان مخه ده. دغلته مسافر افغانان چې راځي تاویلی هم نه اخلي په اسانۍ باندې او خزی او ماشومان دی ورسره دلته د چا لس ورځې کیږي پراته، د چا پنځه لس ورځې کیږي پراته. نو دغه ستونزه وزمنګه مال چې تاسو سره شریک کو چې ورشي ورته پازګه تا ورشي پولیسو ته تاویلی دی ناخلی بیزتی درکیا بد رد در تویا نو د افغانانو دغه وضعیت یا دغلته زمونږ تقریبا د مالکانو لس ورځې او دولس ورځې کېږي څوکې تاویلي ناخلي پراته دي کله یو نخره روانې کوي کله بله نخره.
ستاسې پیغام ستاسې نظر.